نن دوشنبه ده د غوی ثور 12مه د می دویمه. السلام علیکم او سهار بخیر. د کوچنی اختر مبارکی. یو بیا تاسو ټولو اوریدونکو ته وایو. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیل سوې. پیل له خبرونو کیږي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي اسلامي نړۍ باید د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع وکړي. میرمن امیری دا خبره تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر لیکلې ده. هغې تیر ماښام د ځینو اسلامي هیوادونو سفیرانو ته روژه ماتی برابر کړی و او هلته یې د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو بحث کړی چې په خبره یې پر ګڼو مسایلو د نظر توافق موجود و. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې وړمه شپه د کابل په چمتله کې د ماین په چاودنې کې د برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه سوې خو چاودنې زیان نه دی اړولی. او پرون سهار د کابل په بودخا کې هم د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښول سوي و چې دغه ماینونه کشف او شنډ کړای سوي دي. د عراق د شمالي ښار ایربیل د تیلو چڼځای ته نږدې شپږ میزایل لګېدلي دي. د کردستان د ټروریزم ضد چارواکو تیره شپه په یوه بیان کې دغه خبر ورکړی. دغه توغندي له نینوا ولایت څخه توغول سوي او د کی ای آر په نوم چڼځای ته نږدې لګېدلي. چارواکو چاته د زیان او شتو په اړه څه نه دي ویلي. د برید پړه سمدستي چا نه ده منلې. وروسته له هغې چې د روسیې یوې الوتکې د ډنمارک او سویډن له هوایي حریم څخه سرغړونه وکړه، دواړو هیوادونو پرون ویل چې اوس د روسیې سفیران احضاروي. د دغو هیوادونو چارواکو ویلي د روسیې الوتکه تیره جمعه د سویډن هوایي حریم ته تر داخلېدو مخکې د ډنمارک هوایي حریم ته ننوتله. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر جاپا کوفود پرون یکشنبه پر ټویټر لیکلي د روسیې سفیر د شنبه د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې په ستاکهولم کې به د روسیې سفیر احضار کړي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. پر دغو مسایلو تفصیل هم خبرو. په دې اړه درته وایو چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په خپل وینا کې څه وویل.
د انفجار او د انتحار مکتب کې خلک روزل برته د استادانو مقابل کې استعمالي.
د ولسمشر غنی پر وینا د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
پر دې چې کومې کړي را څرخېدلې وي په حکومت کې، هغه د دغه شی د پاره کوشش کوي چې باید محلي اداره او مرکزی اداره سره نږدې نسی.
د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي چې لا هم په هوایي چلند کې څو عمده ستونزې شته چې دوی په هوارولو نه دي بریالي سوي. کندهار کې د نورو کلونو پرتله سږ کال د اختر میلې کمرنګ ښکاري.
هغه وخت وروره موږ اته زره نه زله زه دکاندارۍ کوو، بس ورځې حساب کې دوه زره نه ده.
په پکتیا کې د یوې ولسي غونډې له پرېکړې خبرېږي. دا هم اوري چې د اوکراین له ماریوپول ښار څخه د ایسارو خلکو درایستلو بهیر پیل سوی دی. د خبری مجله تر اونۍ مو بجو ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
یو بار بیا د کوچنی اختر مبارکي تاسو ټولو ته وایو. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته په خطاب ویلي چې د ترهګرو او ځانمرګو روزل له چاودنو او انتحاري حملو پرته بل نتیجه نسی لرلی. د افغانستان پخوانی ولسمشر دا خبره د کوچنی اختر په مناسبت تیره شپه په خپله وینا کې وکړه. هغه د افغانستان اوسنی شرایط خورا خطرناک وبلل او وی ویل چې باید پر ملي اجماع له سره خبرې وسي. صفی الله ستانکزی تفصیل لري.
د افغانستان د پرځول شوی جمهوری دولت رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل وینا کې د کابل، کندوز او مزار شریف ورستیو خنړیو بریدونو ته په اشاره نیوکه وکړه چې د ترهګرو روزل د دب خبره له همدغه ځانمرګو بریدونو او چاودنو پرته چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي بل څه نتیجه نشي لرلی.
څوک چې نور ته کیندي اکثرا خپله په څا لویږي. د انفجار او د انتحار مکتب کې خلک روزل برته د استادانو مقابل کې استعمالیږي او دا لړۍ دوام پیدا کوي.
د طالبانو حکومت بیا تر دغو بریدونو وروسته ادعا کړې چې د امنیت په نیولو برلاسي دي او د وروستیو بریدونو عاملین به هم ژر ونیسي. پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی په خپله بیگانه وینا کې همداراز اوسنی واکمنان د قدرت په انحصار تورن کړل او وی ویل چې په دې باندې مخته نشي تللی.
قوت نیول آسان دي اما انحصار پایدار نه ده. په زور باندې افغانان قانی کولی نسی. ضرورت ده چې یو بل سره ټول افغانان پا په ملي اجماع باندې وغږیږو.
طالبانو که څه هم سمدستي د اشرف غني د دغو څرګندونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي و چې د دوی اوسنی حکومت چار سنبالی یا سرپرست دی، خو بیا هم دوی ټولو ته پکې ځای ورکړی. د افغانستان بشري ناورین چې د میلیونونو کسانو لوږه یې په سر کې ده، د اشرف غني د اخترېزې وینا بله موضوع وه چې د پرې خواشیني وښوده. تر دې مخکې که څه هم رد شوې، خو داسې اوازې وې چې ښاغلی غني بیرته افغانستان ته ستنېږي او د اوسني بحران په مدیریت کې به مرسته وکړي. ښاغلی غني د خپلو خبرو یوه عمده برخه په افغانستان کې تعلیم او لوړو زده کړو ته ځانګړې کړې وه، او ټینګار یې درلود چې باید د زده کړو زمینه ټولو ته برابره شي.
آیا حدیث مبارک نه ده چې وایي د علم دپاره چین ته لاړ شه چې هغه وخت کې د دنیا پایله وه؟ له ښې مرګ نه نن اسلامي هیوادونه د معارف او لوړو تحصیلاتو په برخه کې هم د هلکانو او هم د نجونو ته د شرایطو برابرولو کې له ټولو نه پرمخکې دي، او ضرور ده چې له دې بریالیو تجربو نه موږ نتیجه واخلو او ځان چمتو کړو.
د طالبانو حکومت له واک ته رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، او وایي چې په دې اړه لا هم بحث روان دی چې څنګه د دوی په خبره د نجونو د تعلیم لپاره ښه او شرعي فضا برابره شي.
ومردل چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ترهګرو او ځانمرګو روزل له چاودنو او انتحاري حملو پرته بل نتیجه نسی لرلی. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د کوچني اختر په مناسبت په خپله صوتي وینا کې دا خبره وکړه. هغه په خپلو خبرو کې یو وار بیا د یوې اجماع پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. په دې اړه مې د لوی کندهار ولسي بنسټ له مشر بصیر آتاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د داخلي سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر رامنځته کولو کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني هڅې څومره بریالۍ وې.
متاسفانه د جمهوریت په دوره کې د شهر او د کلي د اطرافو د خلکو سره زیاته فاصله موجوده وه. ډیره توجه پر اطرافو، پر محلي اداره او پر محلي ولسوالۍ او پر کلو پر بانډو باندې نه کېدله. زیاته ستونزه په دغه کې وه چې یو ملي اجماع نسبه رامنځته شوه. پر مثال موږ تاسو ګورو په مرکزي ښارو کې ولسونه که هر څومره زیات هم وي، خو زیاته حصه د ولسوالۍ څخه دي چې هغو ته هیڅ نه و برخه نه ورکول سوي. اساسي مشکل هم همدا او پر دې چې کومې کړې راڅرخېدلې وي په حکومت کې، هغه د دغه شی د پاره کوشش کوي چې باید محلي اداره او مرکزی اداره سره نږدې نسی.
تیر حکومت د سولې په مسله کې څه فکر کوي چې بریالی روان وو که زیات مسایل پټ روان و چې ولس ورباندې اصلا نو خبر؟
زیات مسایل پنهان و. حتی حکومت هم په دې موضوع کې زیاته برخه کې نو په جریان کې. د تیر جمهوریت مشران تر زیاته وخت نه و په جریان کې. خلیلزاد او د طالبانو مشرانو سره په تماس کې و. حکومت هم د پردې تر شا ساتل سوی و، خو حکومت هم څه ستونزې او خلاوې درلودلې. په حکومت کې یو شمېر اشخاص غوښتل چې سوله د طالبانو سره ورسیږي، خو یو شمېر اشخاص بیا نه غوښتل چې د سولې پروسه کامیاب شي.
یوه مسله چې د خلکو له تبصرو څرګندېږي هغه دا ده چې خلک غواړي پوه سي چې تیر حکومت څنګه سقوط سو، چا په دې مسله کې لاس درلودی او د چا د خوا فشارونه و. څه فکر کوي چې غنی ولې دې مسلې ته اصلا په خپلو دغو ویناو کې اشاره نه کوي؟
دا به تاریخ ټوله ثابت کړي. د هغه رئیس جمهور یا به د رئیس جمهور ته هغه نږدې افراد چې د سولې په پروزه کې مهم ونډ درلودل، او د یو حکومت د سقوط په اړه باندې د حکومت سقوط او د سولې د خبرو د ناکامه کېدو علت عدم مدیریت و، د مدیریت ضعف و، او د غربي او د نړیوالو یو دم د افغان حکومت سره د مرستو او لاسنیوي او همکاریو نشتون و. زموږ تاسو حکومت د افغانستان حکومت په دې ټول پوهیږو چې تقریبا 50% او 70% اله زیات اتکا پر خارجي مرستو، پر خارجي تجهیزاتو، خصوصا پر غرب و. د هغو مرستو د غربیانو قطع د مرستو د یوازینی اساسي علتونه و او عدم مدیریت.
د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر آتا و چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر شپې د وینا په اړه خپل نظر را سره شریکا و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
در پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي چې لا هم په هوایي چلند کې څو عمده ستونزې شته چې دوی لا هم په هوارولو نه دي بریالي سوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ تیر اونۍ یو هیئت په دوحه کې د دغو هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه خبرې وکړې. د طالبانو چارواکو ویلي چې دوی په دې تړاو قطریانو او ترکانو ته مشخصې غوښتنې وړاندې کړې دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د راپورونو په اساس د هوایي ډګرونو د چارو د منظمې سنبالتیا او د ستونزو د هواري لپاره لا د طالبانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له کابله د تخلیه پر مهال د هوایي ډګر ګڼ مهم وسایل ویجاړ شوي چې دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی. موږ دوه ډوله ستونزې درلودې او لایې هم لرو. یو یې تخنیکي وسایل دي، ځینې اپډیټ نه دي، ځینې بیا تنظیم او نصب ته اړتیا لري. دوهم تخنیکي پرسونل چې تخنیکي لایسنسونه او کاري جوازونه درلودل او د هوایي ډګر په بیلابیلو برخو کې کار کوو، د ایس آی وی پروسې له لارې امریکا لخوا ایستل شوي دي. همدا دوه عمده ستونزې د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې وې او لا هم پر ځای پاتې دي.
هم در بخش تجهیزات وجود داشت و داره.
هغه زیاته کړه چې له کابل د تخلیه د ماموریت پر مهال هوایي ډګر ته له 15 میلیونو تر 40 میلیون ډالرو پورې تاوان ورسید. ښاغلی وفا د هغه پلاوي د هڅو د پایلو په اړه چې د کابل په ګډون د 15 ولایتونو د هوایي ډګرونو په اړه د خبرو لپاره دوهې ته تللی و وویل چې لا وروسته هوکړه نه ده شوې. له دې وړاندې د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د حکومت او قطري چارواکو ترمنځ د هوایي ډګرونو د مسؤلیتونو په تړاو ځینو مخالفتونو خبر ورکړی و. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره قطر او ترکیه په ګډه د کابل د هوایي ډګر د بیا فعالېدو لپاره کار وکړ ترڅو چې د هوایي ډګر بیرته د پروازونو جوګه وګرځوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی وړمه ورځ په یو لړ ټویټونو کې ویلي وو چې په دوحه کې طالب پلاوی د هوایي ډګرونو د بنسټیزو پروژو د پلي کولو او پراختیا او د هوایي حریم د ترافیکي خدمتونو په تړاو راغنده خبرې کړي. د کابل له هوایي ډګره د بهرنیو ځواکونو د تخلیه د ماموریت پر مهال د خلکو بېساري ګڼې ګوڼې له امله د دغه هوایي ډګر ګڼې برخې تخریب او موقتا له فعالیته وغورځېدې. دا مسله ظاهرا د دې لامل شوه چې ګڼ بهرني شرکتونه بیا افغانستان ته د پرواز لپاره زړه ښه نه کړي. اوس وخت یوازې د افغانستان هوایي شرکتونه آریانا او کامیر له کابل، دوبۍ، دوهې، اسلام آباد، تهران او موسکو ته پروازونه لري. په خوا د اماراتو، فلای دوبۍ، ترکیش ایرلاینز، قطر ایر انډیا او د سیمې ګڼو نورو مشهورو ایرلاینونو کابل ته منظم پروازونه کول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. په کندهار کې د نورو کلونو پرتله سږکال د اختر میلې کمرنګ ښکاری. په تیرو اخترونو کې به د کندهار ښار په بیلابیلو پارکونو کې د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل او ګڼو کسانو به پکې ګډون کاوه. خو سږکال پر موسیقي د طالبانو حکومت بندیز لګولې چې له کبله د اختر دغه میلې کمرنګ سوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په منځ کې لوی جاده چې هر کال د اخترونو میلې پکښ کیږي او زرګونه کسان د هغوی جنگولو ترڅنګ بیلابیلې میلې کوي. کریم الله د کندهار شهر د ولسمې ناحیې څخه د میلې ځای ته راغلی. هغه وایي مخکې اورېدلې به چې پر هغوی جنگولو به د طالبانو حکومت بندیز لګوي.
منځرې وکړلې په پارکو ته ولاړو او نور ځای ته مو ګرځېدلو. په دغه ورځ دغه اختر ډېر بېغمه دی تر نور اخترو. دا اختر ډېر بېغمه
په تیرو اخترونو کې به د کندهار ښار په پارکونو کې د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل او ګڼو کسانو به پکښې ګډون کاوه. خو سږ کال د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله د اختر دا میلې کمرنګه سوي. د ښار په بله څنډه غازي پارک کې هم د پخوا په پرتله د خلکو شتون ډېر کمرنګه دی. په دغه پارک کې به هم په مخکنیو اخترونو کې د ټنګ ټکور پروګرامونه جوړېدل. وحید الله د کندوز ولایت اوسېدونکی دی چې د څو کلونو راهیسې په دغه پارک کې د اختر په ورځو کې خوراکي توکي پلوري.
هغه وخت سودا بېخي ډېر و، اوس سودا لږ کمزور دی. راشته کم نه ده، هغه نور کلونه بېخي ډېر و، دا کال داسې راشته نه دی. هغه وخت وروره موږ 3000 دوکانداري کول، اوس به 100 حساب کې 2000 نه دی.
په افغانستان کې روان اقتصادي غربت هم دا ځل د اختر پر میلو سوري غوړولی. د زابل د مرکز کلات اوسېدونکی علي محمد د اختر په ورځو کې د کار په لټه دی. هغه وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله اختر کې ځان او کورنۍ ته نوي جامې او خوراکي توکي نه دي اخیستي.
سبا د پار روزانه پیدا کړو، روزانه کړو، ډېر مجبور یم، پیسې نه لرم نو خالي په وخت روزانه کړم، روزانه پیدا کړم، روزانه وکړم.
خلک وایي سره د دې چې ډېری کسان د اقتصادي ستونزو له امله ناهیلي سوي یا وختر په خوشۍ کې نسي تېرولی، خو امنیت بیا د دې لامل سوی چې خلک په آرام فکر اختر ولمانځي.
په کونړ کې ځوانان او ماشومان په دې خوښ دي چې په پیل سوي کوچني اختر کې په سیمه کې امنیت ټینګ دی. دا هم د دې موضوع تفصیل.
دا د مرکز سدآباد اړوند د دم کلی خوړ دی چې پکې په لسګونه ټالونه، زنګوګانې او د کوچنیانو د لوبو نور شیان لګول شوي دي. دلته په زیات شمیر کې کوچنۍ نجونې او هلکان راټول شوي. د ټولو رنګارنګ او ښکلې جامې پر تن دي. نجونو لاسونه پر نکریزو سره کړي او بنګړي چبولې دي. ټول خوشاله دي. څوک په ټالونو او زنګوګانو کې زانګي او څوک هم پکې د کیناستلو انتظار کوي. شوکت او عمران وایي
اختر ورځ دا چکر په اړه کوم جامې مې نه سپلای او شټال کې زنګو چکر پیر خوشاله
دي. د کوچنی اختر خوشالي ولمانځو او پټانو کې چکر او خو زما سره هم ملګری دي. خلک دلته ډیر دي. چکر وایي څوک ټالونو کې زنګي، څوک دلته شربت څکي، څوک څکای، څوک څه ټول دلته راغلي دي خوشاله دي.
دوی وای وسنی اختر کې پوره امنیت دی او د تیرو اخترونو په څیر دوی او کورنۍ سره یې لغرونو د هوانونو، میزایلو او نورو وسلو د ډزو کېدو ویر نشته دی. د اسدآباد اوسیدونکی عرفان الله کونړی
نو نن مهوټ کړی چې ولسوالۍ ته لاړ شو یا شیګل او د ترڅنګ دانګام مخکې امنیتي وزخنه اوس په ډاډه زړه مونږ کولی شو چې لاړ شو دلته خپل دغه خوخی ولمانځو.
که څه هم کونړیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې جګړه ختمه شوي او طالبانو هم د ډاډمن امنیت تامینولو ژمنه کړې، خو د روژې په میاشت کې په کابل، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې چاودنو، په خوست کې د پاکستان بمباریو او کونړ کې توپچي بریدونو په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه نړیواله مسئله. د اوکراین له ماریوپول ښار څخه د ایستارو خلکو د ایستلو بهیر پیل سوی دی. سلګونه کسان د ازوستال په نوم د اوسپنې په فابریکه کې د روسي پوځیانو په محاصره کې دي. د دغو کسانو د ژغورنې لپاره ټولو شکیلو لوریو پر دو ورځني اوربند سلا کړې ده. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د ازوستال د فولادو په فابریکه کې له ایسارو اوکراینیانو څخه یوه سل کسیزه ډله پرون د باندې ایستل شوي. دوی د هغه اوربند په نتیجه کې راایستل شوي چې له سیمې نه د ملکانو د انتقال لپاره رعایت شوی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي یکشنبه ناوخته په یوه ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل د جګړې له پیله د لومړي ځل لپاره دغه شنه حیاتي دهلیز په کار پیل وکړ. د ازوستال په سیمه کې د لومړي ځل لپاره دوه ورځنی اوربند شو. تر سلو زیات ملکي وګړي له سیمې ایستل شوي. ښځې او ماشومان چې له جګړو او بریدونو څخه تښتي. د پروسې ټولو پیچلتیاو ته په پام سره لومړی ایستل شوي کسان به سهار زاپروژیژیا ته ورسېږي. زموږ ټیم به هلته ورسره وویني. زه هیله لرم چې ټول اړین مسایل به بشپړ چمتو وي څو د ماریوپول د خلکو خلاصون دوام پیدا کړي. روسیې لخوا په بمبار شوي ماریوپول بندري ښار کې د ازوستال د اوسپنې له فابریکې د خلکو د ایستلو زمینه ملګرو ملتونو د ژغورنې د نړیوال سازمان په ګډو هڅو او د اوکراین او روسي چارواکو په همکارۍ برابره کړه. د ملګرو ملتونو ویاند سابیانو ابریو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د خلکو د ایستلو هڅې لا هم روانې دي. په ماریوپول ښار باندې روسیې درنې بمباری کړي او روسي پوځیانو د ازوستال د اوسپنې فابریکه چې پکې سلګونه کسان ایسار دي کلا بنده کړې وه. له ماریوپول د خلکو د ایستلو بهیر چې له اوږدې مودې انتظار کې د داسې وخت پیل شو چې د امریکا متحدو ایالتونو د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی کیف ته تللې وه. هغې په دې ناڅاپي سفر کې چې یکشنبه یې ویډیو د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي لخوا خپره شوه له اوکراین سره د امریکا متحدو ایالتونو د دوامداره مرستو ډاډ ورکړ. پلوسی له زیلینسکي مننه وکړه چې د دې په خبره د ازادۍ لپاره جنګیږي او د همکاریو لپاره یې د کلک هوډ یادونه وکړه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته ورجست پر روانو لسو دقیقو کې درو پرونو په بل ټولګه کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا دې برخې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. یو ځل بیا مو اختر مبارک. په افغانستان کې رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سکل د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د رسنیو یو شمېر کارکوونکي د طالبانو له لورې پر رسنیو د محدودیتونو لګول، اقتصادي ستونزې او وروستۍ مرګونی بریدونه هغه لاملونه یادوي چې د سکل اختر لپاره د دوی ځانګړي پروګرامونه پیکه کړي دي. نور په دې رپورټ کې
دا دی وی رسنۍ د خبرونو جوړونکې دی چې کلونه کلونه یې د رسنیو لالارې خلکو ته اخترېزي خبرونه جوړې کړې. د ده او د همکارانو هدف دا و چې د اختر په ورځو خلک خوشاله وساتي. د ده په خبره په تیرو کلونو کې به کنسرتونه او خبرونو ته د هنرمندانو را بلل د دوی مهمې اخترېزي خبرونې وي، خو سکه رسنۍ هغه شان خبرونې نه لري. د رسنیو دا کارکوونکی د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د سږ کال د خپلې رسنۍ د اخترېزو خپرونو په اړه ازادۍ راډیو ته ویل،
سږ کال زموږ په اخترېزو خپرونو کې د هنرمندانو په ځانګړي ډول د سندرغاړو ځای ته شته. بل ورته کومې پېښې چې کابل کې وشوې څه ناڅه یې اغېز کړی. د دې ډلې د عبدالرحیم شهید د ښوونځي پېښه او هغه چاودنې چې تر تېرې شپې روانې وي، له همدې امله زموږ د اختر لومړۍ ورځ له تېر سره توپیر لري. پر ځای خلک د شهیدانو له کورنیو سره تګ راتګ کوي. بل توپیر اقتصادي مسله ده. زموږ ډېرې خپرونې بودیجې ته اړتیا لري او په ټوله کې دا پر رسنۍ او د رسنیو پر کارکوونکو اغېز کوي.
د ټینګار کوي چې د اخترېزو پروګرامونو نشټوالی د دې لامل شوی چې مخاطبین او سوداګریز اعلانونه یې راکم شي. طالبانو څو ځلې ویلي چې رسنۍ کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپرونې جوړې او نشر کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد وایي، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره چې کومې اقتصادي ستونزې رامنځته شوې، له امله یې اخترېز دسترخوانونه تش شوي او سږ کال د رسنیو له لارې د تېرو کلونو په شان اخترېز پروګرامونه هم نه نشرېږي. محمد ازادۍ راډیو ته وویل،
کوم کنسرتونه او اختریز پروګرامونه چې برسنیو درلودل خلکو د خوښۍ او بوختیا لامل کېدل، خو له بده مرغه سکالی نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت چارواکو پرون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په سالنګ لار کې د روښنایي دښمنانو لخوا د وارداتي برېښنا دوه ستنې نړول شوې دي. برېښنا شرکت ویلي له دې امله د کابل په ګډون په دغه مسیر کې 11 پراته ولایتونه له برېښنا بې برخې شوي دي، چې دې چارې کابل ښاریان د اختر په ورځو د نازنګړي شوو تلویزیوني پروګرامونو له لیدو هم محروم کړي دي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بغوښ شو.
اکانومیست مجلې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو پرمختګونو ته په اشاره لیکلي، پاکستان له طالبانو سره د خبرو حوصله له لاس ورکولو په حال کې دی. د مجلې په وینا د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر چې د طالبانو له واکته د رسېدو درې اونۍ وروسته یې کابل ته سفر وکړ، د دې سفر پر مهال یې هڅه وکړه چې نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان راتلونکی به د طالبانو له بیا واکته رسېدو سره روښانه وي. په مقاله کې لولو چې په داسې حال کې چې امریکا او متحدین یې وروسته له هغه له افغانستان ووتل چې دا هیواد یې یوې افراطي اسلامي ملیشې ته په لاس ورکړ، خو د پاکستان د ISI مشر جنرال فیض حمید خوشبینه و چې په افغانستان کې به هر څه سم سي. اکانومیست لیکلي، کله چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې ډیری کسان خوشبین وو، ځکه پخوانی افغان حکومت چې نور له منځه تللی و ګواکې له خپل ګاونډي پاکستان سره مخالف او د پاکستان له سیال هند سره یې نږدې اړیکې درلودې. د مجلې په وینا د افغانستان نوي واکمنان طالبان د پاکستان د استخباراتو پخوانی ملګري وو او پاکستان له لومړیو کلونو راهیسې له طالبانو سره مرسته کوله چې مشران یې د اوږدې سخترځي پر مهال په پاکستان کې اوسېدل. خو د مقالې په لیکنه د دواړو خواو ترمنځ اړیکې هغه مهال سړې سوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول او تحریک طالبان پاکستان TTP د دغو بریدونو پله پر غاړه واخیسته. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کیږي. افغان چارواکو تیره میاشت ادعا وکړه چې په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې ملکی وګړي وژل شوي. پاکستان په رسمي ډول دا بریدونه نه دي تایید کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د طالبانو له حکومت یې په کلکه غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په افغانستان کې دننه سخت اقدامات وکړي. طالبانو هم خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې دننه د دا ډول بریدونو تکرار به شی پایلې ونه لري. امریکایي مجلې بزنس انسایډر په یوه مقاله کې لیکلي چې څنګه پر افغانستان د طالبانو یو ځل بیا واک ته د رسېدو وروسته د یوه رستورانت د څښتن کاروبار ګډوډ سو او هیڅ هیله ورته پاتې نه سوه. مجله د مجیب الرحمن مسلی کیسه کوي چې په کابل کې یو کوچنی رستورانت لري خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې 80% سوداګري له لاسه ورکړې ده. هغه بزنس انسایډر ته ویلي چې د ضعیف مالي وضعیت له کبله اړ سو چې خپل رستورانت وتړي. ورځپاڼې د مسلی له قوله ویلي دا مهال افغانان نسي کولای رستورانونو ته ولاړ سي ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور 15,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړل او ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کېږي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې اوري.
د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو دیني عالمانو او مدني فعالانو د څو ورځنیو سلام مشورو وروسته بلاخره د کوچني اختر په اوله ورځ د ښځو ولور 15,000 افغانۍ اعلان کړ. قومي مشرانو وویل پخوا د ښځو له ولور سربیره نور ډیر لګښتونه سره زر او نور توکي دودو چې کورنۍ ستونزو سره مخامخي کړې وي. د مشرانو په وینا چې د پریکړې سره هغه ټول شیان بند شول او صرف 15,000 افغانۍ وټاکل شوې. د څمکنۍ یو تن قومي مشر ځواني خان وناک آزادۍ راډیو ته وویل
مقصد نور اضافتي شیان لکه د دستور د دالتا زمونږ په وطن کې زار دي وریجي دي غوښې دي مماکه باده ترکه باده او دغه شیان چې دي دا ټول مقصد ایمان زلوړ صرف 15,000 روپۍ ولور شو چې هغه مې مقصد د خپلې خور لور بندوبست شي.
د قومي مشرانو د جرګې په مخکینه ناسته کې 3,000,000 افغانۍ ولور په پام کې نیول شوی و خو مشرانو او ځایي اوسیدونکو ځکه تایید نه کړي د اوسني وخت دود او رواج ورباندې نه سمبالېده. مدني فعال او ژورنالیست رحمت الله هیوادمل وایي مهمه دا ده چې مسؤولې ادارې د قومي پریکړې په لیکېدو کې هڅې وکړي.
ولور 15,000 افغانۍ وټکل شو. خلک د دغې